سلام ستړي مشي د شپې نه بجې دي تاسو مخه کلا ساده رادیو ناوړي په ننګرهار کې د سیلابونو له امله درې تنه مړه او شل نور ټپیان شوي دي. د طالبان تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس راپور له مخې د دې ولایت په خېوې یا کوز کونړ ولسوالۍ کې د پنجشنبې د ورځې د شدیدو بارانونو په نتیجه کې سیلابونو د ځاني تلفاتو تر څنګ 150 کورونه هم ویجاړ کړي دي. د غرزول شوي چې روسي سیلابونو د لغمان په مرکز محترلم او د دې ولایت په الینګار ولسوالۍ کې هم خلکو ته مالي زیانونه رسولي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په دولسو ولایتونو کې د سختو بارانونو اټکل کړی. د دې ریاست د خبر پاڼې له مخې په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، پنجشیر، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، کابل، پکتیا او خوست ولایتونو کې د نن سبا د سختو بارانونو اټکل شوی دی. د خیبر پختونخوا ایالت په کرمې ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ شخړو کې د وژل شوو کسانو شمېر 30 ته رسېدلی. په دغه شخړو کې چې د سنی او شیعهګانو قبیلو ترمنځ پیل شوي، نن یې پرله پسې شپږمه ورځ ده. له 150 زیات کسان په دغې نښتو کې ټپیان شوي هم دي. د فرانس پرېس خبري اژانس راپور له مخې په کرمې کې یو چارواکي په دې شرط چې نوم یې خپور نه شي دي، اژانس ته ویلي چې د دې ولسوالۍ په لسو ځایونو کې سختې نښتې دوام لري چې پکې له درنو وسلو هم کار اخیستل کېږي. دغې چارواکي په خبره د اوربند لپاره د امنیتي چارواکو نورو قومي مشرانو هڅو هم پایله نه ده ورکړي. له دې وړاندې د روان کال په جولای میاشت کې هم د دغه دواړو قومونو ترمنځ په نښتو کې 15 کسان وژل شوي وو چې وروسته د دواړو خواوو ترمنځ د یو جرګې په منځګړیتوب سوله وشوه. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د هغو معلوماتو په بدل کې چې د ایران د سپای پازران د غړي شهرام پور سفید نیول یا محکومېدلو سبب شي، تر 100 میلیونو ډالرو پورې جایزه وړاندې کړې ده. د سپای پازران غړی شهرام دوه کاله وړاندې د امریکا د عدلیې وزارت لخوا په دې تور تورن شوی و چې د امریکا د ملي امنیت د پخواني سلاحکار جان بولټن د وژلو لپاره یې یو قتل ته 300,000 ډالر ورکړي وو. د 2023 کال په جون کې هم د متحده ایالاتونو حکومت د سپای پازران د بهرنیو استخباراتو پر مشرانو او یو شمېر نورو غړو چې شهرام هم پکې شامل و بندیزونه اعلان کړه. او اسرائیل په لبنان کې د یو شوزین اوربند لپاره د خپل متحدانو وړاندیز رد کړ او ژمنه وکړه چې د حزب الله په وړاندې به چې د متحده ایالاتونو لخوا د ترهګر ډلې په توګه پیژندل کیږي تر هغه جګړې ته دوام ورکړي چې ګټلې نه وي. دا ژمنه د اسرائیل سرزم بنیامین نتنیاهو د ملګرو ملتونو مې اسامبلۍ ته له وینا مخکې چې ټاکل شوې نن یې وکړې کړې. د اسرائیل روانونه په لبنان کې د ایران له ملاتړې برخمنې د حزب الله پر مرکزونو په بریدونو سره په لسګونو کسان وژل او د ډلې هم په سبب کې پر اسرائیلو په لسګونو توغندي وتوغول. د ننګرهار ولایت خېوې ولسوالۍ کې نن سهار سیلابونو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. په دغه سیلابونو کې درې تنه خپل ژوند بایللی، شل تنه ټپیان دي او شاوخوا 150 کورونه او یو شمېر کانالونه تخریب شوي دي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د خېوې ولسوالۍ اوسېدونکي ولسخان ازادي راډیو ته وویل د جمعې سهارې په سیمه کې د شدید ورښت له امله سیلابونه راوتلي او خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اړولي دي.
د کوز کونړ خېوې ولسوالۍ د سلامپور په سیمه کې هم گلی و هم سیلاب و کرنی زدمک هم تقریبا نسی یو نیم سر دو سو جریب پوری خراپا کلی ده. اتیا پورا پا یو جای که و یو لسپیندلس پورا بل جای که و یو واتو کورا بل جای که و دا خم خراپا شوی دی. مدشا بابا افتدائی خونزه دی دا خیمی پا کیوی طولو که بنا نو تی کتابون هم خراپ شوی و عرصی خراپ زدی.
د خېوې ولسوالۍ قومي مشر صادق الله راته وویل دومره شدید باران، توپان، ګلۍ او سیلابونه راوتلي چې ساری نه لري.
ډېر درانه بارانونه او دا رقم باران کوی موږ په ژوند چېرته لیدلی هم نه و. مکمل فصلونه تباه کړي، د خلکو کورونه مکمل وران کړي. یو کله چې تقریبا زموږ د کونړ له غازی آباد ورونه 85 کور او هغه مکمل ویجاړ کړي دي. 15 کس په هغه ځای کې مړه او 3 کسانو وروسته مړه شوي. په هغه کې دوه ورونه دي چې ډېر ښایسته لکانو هغه هم شهیدان شوی دی. یو سپینګیر او یو زنانه وه. شپېتاویا او کسانو پورې د خېوې ولسوالۍ موږ زخمیان لرو. تر اوسه پورې لاره بنده ده، اوبو ډنډونه دي.
په یاد ولایت کې د سرپرست حکومت پورې تړلي باختر اژانس د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلینو له قوله خبر ورکړی چې د خېوې ولسوالۍ اړوند د کنډۍ، غازی آباد، جنت خان، قلټک، سلامپور او یو شمېر نورو کلیو کې د شدید باران او سیلاب له امله خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. دوی بې وایي سیلابونو درې تنه وژلي، شلې ټپیان کړي، 150 کورونه یې څه په بشپړ ډول او څه هم یو اندازه تخریب کړي. په خبر کې دا هم ویل شوی چې د وژل شوی جاپانی ډاکټر ناکامورا په هڅو جوړ شوی د مروارید کانال هم په یادو ساحو کې ویجاړ شوی دی. دغه خبری اجانس د یادو مسولینو له قوله وړاندې لیکلي چې د پوره زیانونو معلومولو لپاره د سروې ټیمونه سیمې ته لیږلي او زیانمنو شوو کورنیو ته به مرستې چمتو کړي. د ننګرهار خیوي ولسوالۍ کې توپانی باران، ګلۍ او سیلاب خلکو ته په داسې حال کې مرګ، ژوبله او مالی زیانونه اړوي چې روان کال په افغانستان کې سیلابونو ډېرې سیمې ځپلي او لا هم یو شمېر ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو راوتلو اټکلونه کېږي.
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره د بودیجې د کمښت په اړه اندېښنه ښودلې وه چې وايي په افغانستان کې د میلیونونو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ دی، خو په دغه هیواد کې یو شمېر اړمنې کورنۍ له بېکاره او بېوسلۍ شکایت کوي، وايي چې مرستو ته اړتیا لري. تفصیل په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې د مالی مرستو د سخت کمښت له امله په میلیونونو خلک له ګواښ سره مخ دي. د ادارې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د پنځشنبې په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي، که د بودیجې کمښت جبران نشي په دغه هیواد کې به وضعیت نور هم خراب او ویجاړونکې پایلې ولري. د اوچا په وینا، د بودیجې کمښت د ژغورنې حیاتي پروګرامونه سخت اغیزمن کړي او اساسي خدمتونه یې کم کړي یا درولي دي. اوچا زیاتوي چې له 130 څخه زیات ثابت او ګرځنده روغتیايي مرکزونه چې د افغانستان په لږ پرمختللو سیمو کې 2.1 میلیون خلکو ته خدمتونه وړاندې کول تړل شوي دي. دغه شان د روغتیا او تغذیه 150 ګرځنده ټیمونه رخصت شوي او د 40 نورو ټیمونو کار هم د ختمېدو له ګواښ سره مخ دی. اوچا دغه شان ویلي، څه باندې 6 میلیون خلک حیاتي روغتیايي خدمتونو ته له لاسرسي محروم شوي او د پاکو اوبو او حفظ الصحې د نشټوالي له امله 15 میلیون ماشومان د ساري ناروغیو له زیات خطر سره مخ دي. دغه اداره دا هم وایي چې که کافي بودیجه ترلاسه نه شي، په افغانستان کې به میلیونونه نور له حقوقي مرستو او رواني ټولنیز ملاتړ، د ماشومانو د خوندیتوب له حیاتي فعالیتونو او په بیلابیلو سیمو کې د ماین پاکۍ له پروګرامونو بې برخې شي او د خوارځواکۍ او اقلیمي بدلون اړوند ناروغیو او مړینو ګواښ سره به مخ شي. خو یو شمېر اړمنې کورنۍ له بېکارۍ او بېوزلۍ شکایت کوي، وایي چې مرستې اصلي او اړمنو کسانو ته نه رسیږي. د کابل اوسیدونکې زهره او د ننګرهار اوسیدونکې شکیبا ازادي راډیو ته وویل،
زموږ وضعیت ډېر خراب دی، کومه مرسته هم تر اوسه له موږ سره نه دی شوی. د کور غړي اته کسه دي، کار نشته، بیکاري ده. میړه مې د واټ پر سر کار کوي خو هلته یې نه پرېږدي. له دولت غواړو چې زموږ کم وخوري. زموږ وضعیت ډېر خراب دی، کومه مرسته هم تر اوسه له موږ سره نه دی شوی. د کور غړي اته کسه دي، کار نشته، بیکاري ده. میړه مې د واټ پر سر کار کوي خو هلته یې نه پرېږدي. له دولت غواړو چې زموږ کم وخوري.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د نورو کړاوونو او د بشري ناورین د مخنیوي لپاره باید بیړني اقدامات وکړي. اوچا ویلي، د روان کال تر اګست میاشتې پورې یې یوازې د اړتیا وړ بودیجې 25% ترلاسه کړې او له 230 میلیارد ډالرو کمښت سره مخ ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ټینګار کړی چې د مرستو دغه کمښت په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې 23.1 میلیون خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او دغه هیواد د خوراکي موادو د نه خوندیتوب، خوارځواکۍ، د چاودیدونکو موادو له پراخې ککړتیا، سیلابونو، د ناروغیو د خپرېدو او د اقلیمي بدلون له اغیزو سره مخ دی.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 45.
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 45.
ازادي راډیو 14 ساعته.
نن دا سپتمبر 20 د سیاحت نړیواله ورځ ده. څو لسیزو جګړو په افغانستان کې بهرني سیلانیان ډیر کم کړي وو، خو په وروستیو دریو کلونو کې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته هر کال ډیر شمیر بهرني وګړي د سیاحت لپاره ورځي. که څه هم طالبانو د بهرني سیلانیانو پر ورتګ قوانین سخت کړي نه دي، خو برعکس د افغان وګړو په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې سخت محدودیتونه وضع کړي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
مثلا نوچو کالج خزی بیا وزی د مازیګر د خوانه د بل وخت د خوانه.
دا د کابل اوسیدونکو هیله ده چې هیله یې په ټول افغانستان کې د سیاحت ته خودم کړی د خپل کور تر څنګ پارک ته لتلو هم مانه ده. په افغانستان کې د لسیزو جګړو او نامنه یو دی هیواد کې هم کورنۍ سیاحت او هم له بهره د سیلانیانو ورتک سخت زیانمن کړی دی. په افغانستان کې د پرزیدلی جمهوریت د واکمنۍ پر مهال د حکومت مخالفو وسلوالو په ځانګړي توګه طالبانو ډیر کله په افغانستان کې بهرني وګړي په بریدونو او تختونو کې په نخښه کول، او همدارنګه د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په ځینو سیمو کې تودې جګړې هم فضا داسې کړې وه چې پکې د سیاحت په اړه فکر کول هم تر لیوانتوبه کم نه وو. خو اوس چې طالبان خپل په واک کې دي او په سرګند یې په وړاندې د جګړې بل تود لوری یا داسې ستره ډله نشته چې د پراخې نامنۍ سبب شي، نو د طالبانو د حکومت چارواکي بهرني سیلانیان هڅوي چې د هیواد ته سفر وکړي. د الجزیرې تلویزیوني شبکې د طالبانو په حکومت کې د اطلاعاتو کلتور د وزیر مولوي خیرالله خیرخوا له خولې لیکلي دي بهرني سیلانیان به خامخا په افغانستان کې د هیواد ښه انځور وړاندې کوي. خیرخوا زیاته کړه چې د طالبانو مخالفین معمولا د افغانستان وضعیت خنه بیانوي. بامیان د بودا د هغو مجسمو چې طالبانو په خپل تیره واکمنۍ کې ونړولې او د بند امیر د طبي پارک له کبله د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو لپاره په زړه پورې سیمه ده. د دې سیمې یو اوسیدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل له بده مرغه په اوسني حکومت کې سیاست داسې دی چې د سیاحت له صنعت څخه سیاسي استفاده کیږي.
سیاست توری هست که به نحوی از
سیاست داسې دی چې له توریزم یا له بهرنیو سیلانیانو څخه په یوه بڼه استفاده کیږي، او بهرنیو سیلانیانو ته د سفر د شرایطو په برابرولو غواړي نړۍ ته دا پیغام واستوي چې افغانستان د پخواني حکومت یا پخوانیو حکومتونو په مقایسه ډیر بهتره شوی، فضا شده او امن ده. دا هغه څه دي چې اوسنیو واکمنو بیا بیا پر اوسنیو کې یاد کړي او په یو ډول خپل لاسته راوړنه یې بولي، خو په اصل کې د افغانستان له خلکو او د بامیان له خلکو سره چلند له دې سره ډیر په تضاد کې دی.
د بامیان یوې بلې اوسیدونکو میرمنې چې د امنیتي اندېښنو له کبله یې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل
حکومت فعلی حکومتي کې فعلا در افغانستان حاکم است.
د افغانستان اوسنی حکومت پر ښځو محدودیتونه ډېر کړي چې ورځ تر بلې مونږ ته شرایط سختېږي، زموږ حقوق تر پښو لاندې شوي دي، او طالبان په اوسني شرایطو کې واضح بهرني سیلانیانو ته د سیاحت اجازه ورکوي. هغوی کولی شي د بند امیر له پارک نه لیدنه وکړي چې دا د نړیوالو پر وړاندې د دوی لخوا یو نمایشي حرکت دی، او دلته ښځې خپلو لومړیو حقونو نه منل شوي دي. ښځې په بامیان ولایت کې اجازه نه لري له تاریخي او تفریحي ځایونو لیدنه وکړي. په ښار او بازار کې پر تګ راتګ او حتی زموږ پر غږ هم دلته بندیز لګیدل دی، نو دا ټول د طالبانو لخوا نمایشي حرکت ده.
په دې وروستیو کې ډېری بهرني سیلانیان چې ډېری بهرني یوټیوب چلوونکي دي افغانستان ته ځي، او په هغو ځایونو کې ویډیوګانې جوړوي چې هلته افغان ښځې د ورتګ اجازه نه لري. د پخواني جمهوري نظام د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان صابر مومند هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که چیرې د ښځو وضعیت په دې ډول باندې روان وي دا د توریزم په صنعت باندې بالکل اغیزه درلودلی شي. د مثال په توګه باندې هغه بهرني توریستان چې افغانستان ته راځي، د افغانستان څخه لیدنه کوي، دا وایي سره کورنۍ وي یا هم بهرني خزینه توریستان راځي، نو دغه وضعیت په کتو سره د فامیلونو د کورنیو تورستی سفرونه کمیدلی شي.
که څه هم طالبان د بهرنیو سیلانیانو لپاره د اسانتیاو او امنیت د برابرولو په برخه کې په اقداماتو سره غواړي د هیواد ته د سیاحت لپاره د بهرنیو ورتګ وهڅوي، خو د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا، بریتانیا او د اروپایي ټولنې ګڼ شمېر هیوادونو خپلو اتباعو ته افغانستان ته د سفر نه کولو په اړه خبرداری ورکړی او په دې هیواد کې د احتمالي بریدونو، تښتونو او نورو ناوړو ممکنه پیښو څخه ویرولی دي. د مې په 18مه نیټه د بامیان په مرکز کې د بهرنیو سیلانیانو په یوې ډلې وسلوال برید چې په کې درې اسپانیوي سیلانیان او وطن افغانان ووژل شو، د بهرنیو سیلانیانو د امنیت په برخه اندېښنې نورې هم زیاتې کړې. خو څوک غواړي چې په اوسنیو حالاتو کې افغانستان ته سفر وکړي؟ شاه محمود میاخیل چې په تیر جمهوري نظام کې د دفاع وزارت د سرپرست دنده درلوده، افغانستان ته تلونکي بهرنیان په درې ډلو ویشي.
په اوس وخت کې هغه زیاتره د جاسوسي شبکو سره اړیکې لري او په یو نامه بل نامه باندې، یا د ژورنالیست په نامه، یا د یوټیوبر په نوم باندې، او یا د تجارت په نوم باندې د افغانستان مختلفو سیمو ته ځي. او درېمه طبقه چې هغه هم شاید ډېر محدود وي، چې هغه د خپل اقتصادي ګټو په خاطر باندې هلته این جی او لري یا نور بزنسونه لري، د هغې په خاطر افغانستان ته ځي. البته طالبان غواړي چې د دې ونه داسې تبلیغ وکړي چې په افغانستان کې امنیت دی، اما دا واضح حقیقت دی چې په افغانستان کې بشری امنیت، فزیکی امنیت او رواني امنیت وجود نه لري.
په هغو بهرنیانو کې چې افغانستان ته سفرونه کوي او د طالبانو د حکومت چارواکي هم ورتک هڅوي، یو شمېر یوټیوبران دي. په دوی کې خزینه هم شته چې افغانستان ته ځي، لامو افغانانو د طالبانو چارواکو سره او همدارنګه بیلابیلو تاریخي ځایونو کې ویډیوګانې جوړوي او وروسته یې د خپلو یوټیوب چینلونو له لارې خپروي. په کابل کې یوې میرمنې چې خپله هم د یوټیوب چینل لري، د نوم او غږ د نخ پرولو په شرط یې وویل، دا حالت ورته ځوروونکی دی چې دوی نشي کولای په خپلې خاوره کې له خپلو تاریخي ځایونو راپورونه یا ویډیوګانې جوړې کړي، خو بهرني وګړي، خصوصا میرمنې، په آزاده توګه زموږ په وطن کې د لیدونکو لپاره ویډیوګانې جوړوي او په یوټیوب چینلونو یې له خپرېدو څخه ښه عاید ترلاسه کوي. د طالبانو د حکومت په څو کلنه واکمنۍ کې داسې دقیق شمیرې نشته چې د هیواد ته د ورغلو هغو بهرانیانو جزئیات ترې څرګند شي چې د سیاحت په موخه یې افغانستان ته سفرونه کړي دي. خو د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په یو راپور کې کابل کې د طالبانو د حکومت د ګرځندوی ریاست مشر محمد سعید له خولې ویلي چې په 2021 کال کې 691 بهرني سیلانیان ورغلي، نوموړي په 2022 میلادي کال کې 10 2300 او په 2023 میلادي کال کې 1000 تنه خودلی دي. دا څرګندنه ده چې له دغو کسانو څخه 100 تنه د سیاحت او 100 تنه د سوداګرۍ لپاره افغانستان ته تللی دي. په دې موده کې سلګونه افغانان چې له کلونو راهیسې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې میشتي او د دغو هیوادونو تابعیت هم لري، هم د خپلو خپلوانو او کورنیو سره د لیدو لپاره افغانستان ته تللی دي. په ورته توګه په کور دننه د سیاحت په اړه هم کره شمېرې او معلومات نشته، خو دا څرګنده ده چې د افغانانو نیمایي برخه چې ښځې او نجونې دي، په یو مخ سیاحتي سیمو ته له ورتګ منع شوي او نارینه بیا کولی شي تر پخوا په بهتر امنیت کې د هیواد بیلابیلو سیمو ته سفرونه وکړي، خو بې ننګونو هم نه دي. د ننګرهار یو اوسیدونکی په دې اړه ازادي راډیو ته وایي،
په افغانستان کې فعلاً بعضي د خاص کر د نارینه و د پاره، د ځوانانو د پاره شاید هغه مشکلات دومره زیات نه وسی، که چیرته تفریح کې یو میله کې یا یو ځای ته په چکر باندې ځي، د بعضې ننګونو یا بعضې مشکلاتو سره شاید مواجه شي، خو دومره هم نه دي چې موږ یې مقایسه کړو د خویندو سره. فعلا مخکې امنیت مشکلاتو موږ دا تاییدو کوم چې حقایق دي، حقیقتونه دي، باید دغه سترګې پټې نه کړو، باید موږ یې ووایو.
په ځوانانو کې بیکاری او د عاید نشتوالی چې د بېوزلۍ سبب شوی، بله ننګونه ده چې افغان ځوانان یې په کور دننه له سیاحت منع کړي دي. د 1980 کال راهیسې د ملګرو ملتونو د ګرځندوی نړیوال سازمان د سپتمبر 28مه د ګرځندوی نړیوالې ورځې په توګه نمانځي. سک 2023 میلادي کال دا ورځ د همدې ادارې لخوا د سیاحت او سولې تر عنوان لاندې لمانځل کیږي. که څه هم دا مهال افغانستان د نړۍ د سیلانیانو لپاره او افغانان د نړۍ د سیل لپاره ډیر چمتونه ښکاري، خو کابل میشتې افغانه هیله منه ده چې یوه ورځ به نه یوازې افغانستان د بهرنیو سیلانیانو لپاره د نندارې او سیاحت په امن او په زړه پورې سیمه باندې بدله شي، بلکې په کور کې نول شوې افغانې ښځې او نجونې به نه یوازې په هیواد دننه د سفر او سیاحت اجازه او آزادي ولري، بلکې د نړۍ د سفر او سیاحت لپاره به آزادي، امکانات او شرایط هم ورته برابر شي.
انشاءالله چې دغه مشکلات په افغانستان هیواد کې ډېر زر حل شي، ترسو خلک وشي کولای خپل په هیواد کې هر هغه څه چې دغوی حق ده او دغه حق کیږي هغه لاسته راوړي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. مهاجرت او د غربت دیار پر شیر څه اخیز کوي؟ وړاندې به یې په خپرونه کې واورئ. د دې تر څنګ په لندن کې لمیش شاعر نظیف تکل سره شخېدلی یم.
دلته دا دود دستور دا نشي را خپلولی او خپل دې په ذهن باندې هغه اغېز پرېږدي چې تا مجبورۍ یې اوسه ورته ولیکي.
په دې خپرونه کې د شعر د یوه کتاب پاڼې اړوو.
دغه د شپږو اوو کالو چې کومه شاعري ده د دې نم پچان به ورته ووایي، په ساده اصطلاح چې د چان غزل یې هم راخیستې دي او نوې شاعري هم پکې
شعرونه لرو.
راځئ چې یو شو سره، شرق له غرب سره، غرب له شرق سره، راځئ چې مینه وکړو.
زموږ ګیلې خو څه ستا ګډې وډې زلفې نه دي، زړه مو تنګ شي ډلې ډلې پر شا واړو.
سندرخاړی لطیف رڼا وفات شوه، د هغوی د هنر په اړه به واورې.
ډېر سوریلا آواز یې درلودې او بل دا و چې په هنري فامیل کې رالو شوی و.
په پاکستان کې مو د کډوالو افغان هنرمندانو له ژوند او حاله هم خبرو. کډوالی په ادبیاتو په ځانګړي ډول په شعر باندې ژور اغېز کوي. کره کتونکي په دې اندي چې شاعران د ټولنې د احساساتو او تجربو د بیان اتلان دي. کله چې دوی له خپلې ټولنې بیلیږي، یوازیتوب پرې غلبه کوي او دا احساس شعر ته انتقالیږي. عرب شاعر محمود درویش چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې په جلا وطني کې ژوند کاوه، دا یوازیتوب داسې راخلي چې حتی هغه په خیال او تصور کې شته معشوقه هم پکې نه ویني او ځان ترې هیریشي. دی وایي لکه ته چې کله نه وې ته هیرې شې، لکه مړه شوې مرغۍ ته هیرې شې، ته متروکه کلیسا لکه مینه د لاروي، لکه په واوره کې ګل ته هیرې شې، زه په لاره هلته مخکې تر ما مخکې پلونه تللي، نظرونه یې زما نظر نیولي، هلته څوک دی؟ دا شعر اوږد دی او محمود درویش پکې ځان هم یادوي چې ته هم هیرې شې. د نقیدانو په باور د هویت لټون مهاجر شاعر مجبوره کوي چې د لاسه تللي ارزښتونو په اړه فکر وکړي. د ده مخته د ده د کورنۍ ماشومان په پردي محیط کې ستري شي او دی ورته ګوري چې هغوی په بله شبه شخې شي، نور کلتوري ارزښتونه ورته ارزښتمند کیږي. که دی هر څومره هڅه وکړي بیا هم د بل چاپېریال اغېزې ورځ تر بلې زیاتېږي او دغه احساس بیا د شاعر په شعر کې د خپلو دودونو او رواجونو د ستاینې په شکل سر راپورته کوي. شاعر نظیف تکل له 2006 کال راهیسې په لندن کې ژوند کوي. د دوی څلور شعري ټولګې چاپ شوي دي او پاڼې مړې شوې، شبنم پر پاڼه، پاڼې د لونګو او راڅڅېدلې چوپتیا، له هېواده بېلېدل، د خپلو خپلوانو او دوستانو پرېښودل او په نوي چاپېریال کې نوي ژوند ته مخه کول د دې سبب کېږي چې شاعرانه تجربه غمجنه شي، یعنې د یوازیتوب او بېلتون احساسات باندې غلبه وکړي. له تکل صاحب څخه به واورو چې دغه اړخ تر پخوا د دوی په شعر کې زیات شوی دی که نه دی.
په نوي محیط کې سړی دغسې بلدیت هغه پردي هېواد د خلکو سره نشي پیدا کولی او خپل همزولي ملګري دوستان زدفرینه په یو وطن کې پاتې کېږي. دا په طبیعي توګه د انسان په او مخصوصا د شاعر په پنځونو اغېز پرېږدي.
مهاجرت په ورته وخت کې ممکن شاعر مجبور کی چې په هویت او ارزښتونو پسې وګرځي. لشته کلتور سره یو ډول ټکر هم وي، یعنی دغه کلتوري ټکر ستاسو په شعر کې شته؟
تر ډیره ما دا ټکر حتمن وي، خو زه داسې خاص ورته نه یم متوجه شوی. خو یو شی چې ډیر محسوسیږي هغه همدغه پردیتوب دی چې دلته دا کلچر یا دا دود دستور دی، خلک دا نشي را خپلولی او خپل دی په ذهن باندې هغه اغېز پرېږدي چې تا مجبوري یې اوسه ورته ولیکي.
تکلچر بلې خواته نوی چاپېریال شاعر له نوي مشاهداتو سره مخامخوي، په دې حساب ممکن د کډوال په شعر کې نوي موضوعات هم زیات شي او یا د نوي چاپېریال.
طبیعي خبره ده، دا بیخي زمانه هم در سره نوي چاپېریال کې څومره چې شاعر د نوي طبیعت سره مخامخ کېږي، طبیعي خبره ده. هلته غرونه دي، په اروپا کې دا نشته دی، دا شیان ټول دلته اوبه پرېمانه دي، بارانونه دي، دا د انسان په او مخصوصا د شاعر په پنځونو باندې اغېز پرېږدي. شک نه ګڼم او په عین حال کې د نویو تجربو سره بلدېږي، د اروپایي تجربې را خپلوي.
تاسو باران ته اشاره وکړه، مثلا هغه شاعران چې په افغانستان کې ژوند کوي تقریبا د ټولو په شعرونو کې باران هغه ده یو مثبت اړخ لري، لیکن د لندن له بارانو خلک ډېر شکایت کوي. څرنګه ستاسو په شعر کې دغه شکایت ځای شوی ده او که نه هغه پخوانی نسالجا داسې بیا هم د باران ستاینه کوي په شعر کې؟
دا دقیق خبره ده، هر شی چې ډېر شي سړی په تکلیف کوي، دلته به خامخا د باران شکایت ځکه کې چې تکلیف کېږي ورسره. اول ته خو باران نشته دی، چې په میاشت کې یا دوو میاشتو کې، حتی کله کله په شپږو اوو میاشتو کې اوس باران کېږي. نو دا هلته د یو نعمت په سترګه خلک ګوري، او دلته بیا د یو داسې شی ده چې سړی واقعا ورسره په تکلیف کېږي، دې کې شک نشته دی. او خامخا بیا اغېز پرې کوي زما په شعر باندې، بیا باور لرم چې ځای په ځای به یادونه شوي په دې کې.
د کډوالۍ د ژوند منفی اړخ ممکن دا وي چې په ژبې باندې تاثیرات پرېوځي، که څه هم په لندن او یا د اروپا په ځینو نورو خصوصا په غربي اروپایي هیوادونو کې افغانان سره یو ځای ژوند کوي، لیکن بیا هم ژبه یو ډول متاثره کېږي. تاسو چا ویلي دي چې ستاسو د شعر ژبه اغېزمنه شوې ده له نوي محیط سره؟
د ځوانانو لپاره دا ډېره مهمه مسله ده. د ځوانانو په ژبه کې خامخا انګریزي یا اروپایي، د اروپایي ژبو کلمات ور زیاتېږي، مخصوصا هغه کلمې چې په پښتو کې یا ځوان ورته نه خام شوی یا یې نه دي لوستي او یا نشته، حتی ځینې داسې کلمې یا نمونه دي چې موږ یې دلته په انګریزي کې یا په اروپایي نورو ژبو کې د ځینو حشرو لپاره حتی لرو، د ځینو ګلانو بوټو د دې لپاره لرو. پښتو کې دغه نمونه یا ورسره موږ نه مخامخ شوي، خامخا موږ هم لرو، خو نه یا به نه مخامخ شوي ورسره، یې به ضرورت نه پېښ شوی سړی ورسره. خو ما چې ډېر لیدلي دي ځینو دوستانو چې هته ژباړې تمخه کړې ده، کله کله په هغه نوم په لاتین نوم یا انګریزي نوم یې لیکلی چې دې ته پښتو موږ څه وایو. دا ډېر ځل زه په فیسبوک کې او په داسې هغو کې ورسره مخامخ شوی یم چې پښتو نوم یې پښتندی کړي، د دې په خاطر چې یا په پښتو کې نه دی ورسره مخامخ شوی، دا ژباړونکی یا دغه ستونزه ده چې نشته په پښتو کې، او به مختلف خلکو جوابونه ورکړي ورته. نو په ځوانانو باندې خامخا دا اغېز پاتې کېږي، دا د ژبې
په تکل څه په مشانو باندې. مثلا په کلیوال ژوند کې ډېر نومونه دي چې هغه بیا په پردي وطن کې څوک نه تکراروي، د مختلفو شیانو نمونه وي، هغه شیان هغه وسایل د استعمال وړ نه دي، له نغري رانیولې تر تناره پورې کنه او ډېر نور واړه واړه شیان. لیکن په بل محیط کې بیا ځینې شیان نو سره ممکن څوک مخامخ شي، فرضاً په لندن کې د لپاپ سره څوک مخامخ شي، له میټرو سره مخامخ شي، له نوي ټکنالوژي سره مخامخ شي. د ټکنالوژي نوي نمونه د سپوخ دنیا په نورو ژبو کې هم همدغه انګلیسي نمونه څوک استعمالوي. څرنګه له دغه اړخه که ورته وګورئ، ستاسو په شعر او په شاعري کې دغسې نوي کلمات ور ننوتي دي او هغه پخواني چې پخوا په شعرونو کې تکرارول هغه ترې وتي دي او که نه؟
ښه، دا ځینې پلوی لاس باندې سړی کوي د دې پر چې لوستون دی بیا سره د دې په ټکنالوژي سره یاد دا ژوندانه سره چې شاعر په کې په دغه محیط کې ژوند کوي پلوی لاس سره دا کار کوي چې معرفي کې مثلا د اورګاډی د ځمکې له لاندې اورګاډی یا داسې شیان چې په افغانستان کې یا ورسره نه یو مخامخ شوي یا نشته دا سړی په دې خاطر هم کوي چې خپل لوستونکی چې په افغانستان کې دی د دې سره مخامخ کېږي ور په یاد کې چې داسې یو شی هم شته دا ځینې وخت کې سړی په خپله تب هم کوي او ځینې وخت کې په تصادفي ډول هم تکرارېږي په شعر کې په طبیعي توګه دا منمه زه درسره وم
که چېرته تاسو په خپله په خپل شعر باندې نقد وکړي اتلس کاله مخکې چې تاسو په وطن کې وي او یا وطن ته نږدې تاسو ژوند کاوه او همغه افغاني محیط وو هلته مو شعر څرنګه وو اوس څرنګه ده
زه خپل شعر ته اوس په بل سترګه ګورم دی کې شک نشته هلته زما د شعر لومړنۍ تجربې وي لومړنۍ ګامونه وو چې سړی څومره په عمر په لحاظ پخېږي داسې ورسره خپلې تجربې او پنځونی کمال تر حدا رسیږي او دا چې ما شعر به څومره وی یا بنوي خو ما چې نور لوستې دي یا مې لیدلې دي چې څومره سړی د عمر په لحاظ پخېږي په هماغه اندازې شعر هم پخېږي کمی کېږي او د ډیرو پام راوړي لومړني ګامونه طبیعي توګه د نیمګړتیا کې بېخي ډېرې وي او بیا وروسته خو سړی شاعر مخصوصا په خپله خپل کره کتونکی یي هغه په خپله خپل شعر ته په هغه سترګه ګوري چې باید دا ولیکي دا ونه لیکي که نه دا شته پکې و زه خپل شعر ته چې ورته ګورمه د هغې حالت نه اوس ډېر ښه شوی دی
د دې پخېدلو کلمه عامه ده تاسو هم استعمال کړه کنه پخېدل یو عادتا ممکن دغه اوس چې اوریدونکو ستاسو خبري اوري ممکن ذهن یې واره واره دې ته واوري چې یعنی ژبه پخه شوې ده د شعر موسیقي بهتره شوې ده آهنګ بهتره شوې ده لیکن دغه بل اړخ چې وګورئ د پخېدلو د موضوع له پلوه ستاسو شعر پراخ شوی
او دا دواړه شامل دی په دې موضوع کې هم د موضوع په پلوه شاعر چې څومره عمر زیاتیږي په هماغه اندازه شعري تجربې ورسره زیاتیږي شعر کې زه په خپله شعر په داسې یوه سترګه ګورم چې شعر څومره چې زموږ په د هېواد دننه ځینې کړۍ ورته په داسې سترګه ګوري چې هغه یوازې د موضوعونو یا د نظم او وزن خبره کوي خو زما لپاره شعر دغسې یو شی نه دی چې یوازې دغه نظم او هغه وي یو مثال یې که زه ویم په پخوانی مثال دی وایي توره به لالا وایي او مړۍ به اودلا وایي دې کې هم نظم دی او هم پکې وزن دی خو شعر نه دی دلته د شعر خبرې نورې دي شعر زما په عقیده تصاویر دي د ذهن هغه برخه چې دا تشویرونه پکې پراته دي او تی راباسي دغه برخه باید فعال وي او دا په پخ عمر کې د سړي دغه ته پام کیږي چې باید څه ډول دا راوباسم سمبولونه دي کنایې دي استعاري دي دا شیان چې هغه په دغه سي عمر کې سړی په خپل پکې زیات په زیات کوي چې دا باید دا خبره داسې وکم چې تک سپینه خبره نه وي زما لپاره یعنی شعر باید داسې وي چې هغه لږ تر لږه د یو لوستونکي یا د اوریدونکي پام دې ته راواوري چې دا څه وایي دا سړی یو ځل یعنی که ته دا خبره ورته داسې کوې لکه دا زه چې وستا سره غږېږم دا د شعر ژبه نه ده د شعر ژبه د دې سره باید فرق ولري
په دې شک نشته چې د شعر ژبه په شعر کې ډېره مهمه ده وای تر ټولو مختصره ژبه شعري ژبه ده چې په لږ څه ډېر څه څوک وایي اما په ورته وخت کې فکر هم د ناقدانو په باور باندې ډېر مهم دی چې په شعر کې ځای شوی وي هغه د امریکایي شاعر رابرټ فراست وایي چې کله احساس او عاطفه فکر پیدا کړي فکر کلمات پیدا کړي نو دا شعر شو فکر نه کوم چې په افغان شعر کې د ځینو شاعرانو له شعره فکر غورځېدلی
بالکل ہم دا سے دادا زدر طرف در ما خبر اصلی مطلب ہم دا شے ہو چی فکر او تخیل دوارا اگا چی چی شیر دا عادی جو بی نبیلی دا باید پام کی ونی ولشی پا شیر کی چی سرے دا سی خبری ونی کی چی لوچی پوچی خبری وی اگی تا دی کافی جوری کلی اگی تا دی وزن ور کلی یا دی نظم کلی منظمی کلی شیر خبر شیر دے یعنی آپ سڑے بھی نہیں چینی اس منگ نمونی لڑو نمونا نہ نمونی لڑو چی دا شیر نہ دے خلق پوری لاس آگے جنہیں دا دیپ خاطر بانی چی آغا نفر آغا سارے چی داغا دالکابو در وکولو صلاحیت بزان کی وینی شاعت نگوری چی تم را خلق دیسر مخالفت داری
شاید علت داوی سے دا شیر جنی چوکاتونا لکا غزل لکا قصیده لکا ربایی دال عرب و افغانانو تر اخلی او پا خوانی عربی جبه کی پیغا وقت کی یو نقطو چی آغوی وسخ پلا ردوی آغوی وی چی شیر مقفی موزون کلام ده دوی خپل دا پسغر در ادبی دا معاصر عرب شاعران نو هغه تر اوسه پورې لمر سره پاته دی او نور کوم تغیرات په عربي شعر کې راغلي دي لویغوی خبر نه یو لیکن مقفی او موزون کلام مو موټینګ نیولای دی همدا سینه ده
زه دې خبرې ته دا سی ګورم چې شن چې لا بخستی شیر البته ما مطلب ده هغه نه ده هغه برخه نه ده چې شم چې لا غوی نه اخیستی دی دا مو په هماغه شکل ساتلی دی ځان سره لکه دین مو چې اخیستی دی او هماغه سم ساتلی دی دا موضوعات مو اخیستی دی همدې سم ساتلی دی ځان سره په داسې حال کې چې پښتو ولسی ادب ایته دغه تابع نه دی ایته دغه سینه دی لنډۍ چې ورته ګوري تک لنډۍ وګوري تک سرور کې وګوري تک کاکړۍ وګوري دا ټول بل ډول دی یعنی دا هی دا هغه مقفه شعر اغیز قطن په دې چې د پښتو اصلي مال دی په دې باندې نشته دلته شیر د قافی او د وزن تابع نه دی دلته شیر د تصاویر تابع دی ځکه یو لاندې ځکه مثال درکوم وای بیا بناره کمیس ونه کم بیگا باران او جنان ټوله ولید مست دلته د څه چې ته هغه خبره وکي چې هغه لاندې کې دنه پرته ده هغه خبره کته په ادي لاندې نه دا خبره بل ډول ده بیگا باران او جانان ټول ولی د مدې ته کمیس می چلن لمدی کی تبان بدن پر انکلی او غنور د شان پلندې کی وجود لري چې هغه په دغه شیر کې د مونږ چې عرب اخیسته په دغه کې قطن وجود نه لري او یا کوم وجود هم لري په دغه شکل نه ویل کیږي لکه څنګه چې پښتو اصل مال یا اصل ادب دی
لنزیف تکل صاحب څخه مننه اوس بل دوی څخه د دوی یو شعر وارو
کولا پریچی سترگی می لیدل تصویر هیر کلی پر روان باران ده حفیظی رگونه و منزی پریچی شپا پخ پلخ پل کمیس بدل کلی او درنا جنی ده زندیدلی سهر موسیقی تا اتن واچوی پریچی ده سیوگه ورو ورو ده دی کرکی لمخیو بهیگی او نیک مرگی لکه وگم ده دودهی لحر جی بسر راجی کلی پریچی ریچ مخ دی د خپل لپی په اوبو کې ځانو ویني کولا دی د سترګو پی پاکی ته شي حایل
لایوی خبرتیا وروسته به هم د شعر په دنیاګۍ کې ساری شو د انګلیسي ژبې مشهور شاعر کارل سندبرګ په 1918 کال کې مړ شوی دی دی وای شاعری هغه راغبرګ شوی ژغ دی چې سیوری ته وایي وناڅه
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنگی خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفه نه شروع کیږي او بیا د نه ختم
هم کار کتنه ل آزادی رادیو
د اوبو سندری په نوم شعر ټولګه تیرونه چاپ شو مخکې تر دې چې د دې کتاب د شاعر رحمت الله ریحان شعر در سر شریک کړم د دې کتاب په باره کې بل دوی څه واورو چې څو مخه کتاب دی او څه ډول شعرونه پکې چاپ شوي دي
په کتاب کې یو سلور دیرش مخه دي چې په دې کې غزل شته دی نظمونه پکې که څه هم کم دي خو نظمونه پکې شته دي او اکثره کار مې په غزل باندې کړی دی.
ریحان صاحب، د اوبو سندرې په کتاب کې مو د څومره وخت شاعري راغونډه کړې ده؟
دغه د شپږو اوو کالو چې کومه شاعري ده د دې نه په چاڼ به ورته ووایي په ساده اصطلاح، چې د چاڼ غزل یې هم راخیستې دي او نوې شاعري هم پکې د زړو په پرتله یو څه زیاته ده. داسې شاعري پکې شته چې په سوشل میډیا کې مونږ نه ده نشر کړي، نو هغه شاعري هم پکې ده.
تاسو وویل چې دا شاعري مو راچڼلې ده، له کله راهیسې شعر لیکئ؟
او د شاعرۍ به زه دا ووایم شیبر صاحب، چې زما او د شعر اړیکه د ماشوموالي نه وه. زه ډېر ماشوم وم چې شعرونه به مې خوښېدل، خو هغه تعین وخت به زه ووایم چې تقریبا چې لس اته کاله به کېږي چې شعر لیکم. ډېر وخت وشو چې شعر سره مې داسې پخه اړیکه شوې ده.
په خپلو شعرونو کې فکر کوي چې لبل شاعر اخیسمن یاست؟
او لو شاعر نه د متاثر کېدو به زه دا ووایم شیبر صاحب، چې ټول ښه شاعران به یاد کړم، چې هر سړی ښه شعر لیکي، یا هم که هر یو ښه شعر زه ته متاثر کېږم. او زما لپاره هر ښه شعر په هر شعر کې هر نوې خبره ما متاثر کوي، ما دې ته هڅوي چې زه شعر ولیکم. نو داسې معلوم شخصیت به ډېر دي، زه به څوک یاد کړم، خو کوم مشران شاعران چې دي دا ټول زما لپاره آیډل به ورته ووایو چې دا آیډل غوندې دي.
له ریحان صاحب څخه په مننې چې یو شعر یې هم په ازادي راډیوي مجلې لوراولی.
او دا یو شعر دی تاسې ته او ستاسې اورېدونکو ته په ډېره مینه ډالۍ. چنه رازی ځان به په نوې مشغوله واړو، چنه رازی ځان به په نوې مشغوله واړو، خدایه پوستکی بل جوړ پر هر بیا واړو. په اور نیولې وجود تګ سترګې چیرته ویسو، چې تک کرم نه کوي مخ په کومه خوا واړو. او زموږ ګیلې خو ستا ګډې وډې زلفې نه دي، چې زړه مو تنګ شي ډلې ډلې پر شا واړو. او یو ځل را وخاندل هرې جفا تیر یو درته، خاورې به یا رستا په هرې ناروا واړو. چې لالې نه وي ادې نه وي نو جنت ته نه ځو، موږ لیونی نه یو چې کډې په بیدیا واړو.
د اوبو سندرې د کتاب له شاعر رحمت الله ریحان څخه مننه. په خبرونه کې بیا هم تاسو ته شعر لرو. د پکتیا له مرکز ګردیز څخه عبدالکریم جبرائیل د شرق او غرب ته په نوم شعر ازادي راډیو ته په واتس اپ کې را لېږلی. له دوی مننه کوم. دا شعر له دوی څخه اور.
زه افلاطون نه یم، زه سقراط نه یم، زه ارسطو نه یم، زه یو وړوکی شاعر، دغه یو څو خبرې ټولې دنیا ته کوم. راځئ چې یو شو سره شرق له غرب سره، غربا له شرق سره. راځئ چې سوله وکړو شرق له غرب سره، غربا له شرق سره. راځئ چې یو شو سره شرق له غرب سره، غرب له شرق سره. راځي چې مینه وکړو شرق له غرب سره، غرب له شرق سره. کنه نو دغه جنگ فساد نه انډولی بنوره، کنه نو دغه جنگ فساد نه انډولی بنوره. دا ځمکه او دغه خاورینه کورا یو مخ لمنځه یوسي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. افغان سندرغاړی لطیف رانا دا ویا کلونو په عمر د سړت ناروغي له امله وفات شو. دا د افغانستان په شمال کې د بلخ ولایت اصلي اوسیدونکی و. خو د ژوند ډیره برخه په کندهار کې او وروستي کلونه د بلوچستان په مرکز کوټه کې تیر کړل. لچفرنا د تیر اونی یکشنبه پورس په کوټه کې د زړه د ناروغۍ له امله وفات شو. د موسیقي استاد عبدالرحمن رحماني وی لچفرنا د وی هنرمند کورنۍ غړی و چې د افغانستان په موسیقي کې ځانګړی ځای درلود. تفصیل د سارې خشتینی پورا پورکی.
افغان سندرغاړي لطیفه رنا د بلخ اوسیدونکي خو د ژوند ډیره برخه د کډوالۍ پر مهال د هیواد په بیلابیلو سیمو کې تیر سوې. هغې لومړی کابل ته کډه کړې او وروسته کندهار ته راغله، خو په وروستیو کې د پاکستان د بلوچستان په کوټه ښار کې میشته وه او هلته یې خپل وروستی ژوند تیراوه چې د اویا کالو په عمر د زړه د ناروغۍ له امله وفات شوه. د لطیفې رنا مورنۍ ژبه دري و خو یو شمیر مشهور سندرې په پښتو ژبه ویلې دي. لیکوال او شاعر اسمت الله ظهیر وای لطیفه رنا د افغانستان یو له هغو خورژبو سندرغاړو څخه و چې د خپل وخت په موسیقي کې ځانګړی ځای درلود.
لطیفه رنا واقعتاً یو تکړه او بااستعداده هنرمند وه. هغه وخت 1955 یعنی چې په کابل کې کومې مشهورې سندرغاړې وې لکه پرستو سوه، افسانه سوه، نایت سوه، دغه رنګه لطیفه رنا د هغه وخت یو پیژندل سوې هنرمنده وه او ډېر کیسټونه یې په افغان میوزیک سنټر میوزیک کابل کې ثبت سوي دي.
ښاغلی ظهیر وایي لطیفې رنا د کنداري هنرمندانو غلام رسول کوچک او بهادر سره هم ګډې سندرې ویلې دي.
کاظم شیدایي سره جوړه سندرې ویلې دي، دغه کښې غلام رسول کوچک سره په افغان میوزیک کې جوړه کیسټ ویلی دی. دارنګه د کندهار شهید ځوان سندرغاړي بدرجان سره په سنټر میوزیک کې یو کیسټ ثبت کړی دی.
استاد عبدالرحمن رحمانی وایي لطیفه رنا د یوې هنرمندې کورنۍ غړې وه چې د افغانستان په اصله کلاسیک موسیقي کې ځانګړی ځای لري.
ډېر ډېر سوریله آواز درلودلې، یعنې د موسیقي د هنر په لحاظ باندې دا ډېره موافقه ښځه وه. ډېر سوریله آواز یې درلودې او بل دا وه چې په هنري فامیل کې رالو سوې وه، په هنري جامعه کې یا په هنري فامیل کې رالو سوې وه. په همدې خاطر باندې هغه مجید تبله نواز یا تبله ږغونکی چون خراباچي سړی و یا په اصطلاح د دغو هنرمند و، نو په دغه لحاظ هغه وروزل. نو د دې آواز ډېر ښه آواز و او دغه سندرې چې ویل دي ډېر په لوړ کیف یې ویلې دي.
ویل کېږي چې لطیفه رنا لږ کلونه د موسیقي په هنر کې پاته سوې. هغې تر واده کولو وروسته د خپلو کورنیو مسؤلیتونو له امله د موسیقي نړۍ پرېښوده، خو د هغې سندرې او هنري میراث به تل د خلکو په زړونو کې ژوندی پاتې وي.
Yeah.
راپور کې مو واوریدل چې افغان سندرغاړی لطیفه رڼا په کوټه کې د زړه د درېدو له امله وفات شو. د ډیورنډ کرښې پورې غاړه په خیبر پښتونخوا کې میشت یو شمېر افغان سندرغاړي وای په کډوالۍ کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته دغه هیواد ته کډوال شوي وای، د بیروزګارۍ تر څنګ د ویزو نه تمدید، د کورونو لوړې کرایې او د ماشومانو ناڅرګند برخلیک ته اندېښمن دي. زما همکار اکرام الله اکرام په دې راپور کې په پېښور کې د یو شمېر دغو افغان سندرغاړو ژوند ته تم شوی.
زیړ مازیګر په پېښور کې دی، بیا مو ماخامې.
افغان سندرغاړی سید الله وفا شل کال وروسته یو وار بیا د غخار ته کډوال شو. د دغه سندرغاړو لړلې و چې په 2001 زیږدیز کال کې له پېښور نه ننګرهار ته ستون شو. هغه مهال تازه په افغانستان کې د طالبانو رژیم نسکور شوی او د حامد کرزي په مشرۍ د جمهوري حکومت پر راتګ پر موسیقي لګیدلې ټول بندیزونه پای ته رسیدلي وو. وای هیڅ فکر یې نه کاوه چې نږدې دوه لسیزې وروسته به یو وار بیا په وطن طالبان حاکمیږي او په سندرو او موسیقۍ د بندیز له کبله باړ کیږي چې کډه په سر یو وار بیا په تورخم واوړي.
خپل وطن مونږ ته ډېر سره کړه، ډېر عزت مونږ ته راکو، خپل وطن کې ډېر خوشاله وو. او بیتا دا سوچ مونږ اس کلم نه کول چې مونږ به پېښور ته کډوال کیږو، به راتلو، به سندرو جوړولو ته به راتلو. په دې سوچ نه چې
سید الله وفا وایي له وطن لریواله سخت دی، خو په خبرۍ ناروا د ضرورت وخت کې روا شي. ما له ډېرې ناچارۍ نه یار ته شا کړه.
یګر می یادې گې دسړ خار یا جلال بابا.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په سندرو او موسیقۍ بندیز لامل شو چې ډېری افغان هنرمندان خپل وطن پرېږدي. دوی ډېری ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي چې اوسمهال د کډوالۍ له سختو ستونزو سره مخ دي. سید الله وفا وایي
ستونزې خو ډېرې زیاتې دي، دلته په پېښور کې هم او وطن کې خاص ما غسې حالات دي. کومونه چې زمونږ دلته راغلي اقتصادي ستونزې هم شته دي، د بچو تعلیم نه محروم دي.
نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په وطن کې د خلکو په خادۍ کې سندرې ویلې او له همدې لارې خپلې کورنۍ ته نفقه برابروله. دی چې 15 اولادونه لري وایي په وطن کې ژوند نسبتا ښه و، خو پردی وطن د میړو قدر کم وینه. په پېښور کې میشت بل افغان سندرغاړی او د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې پخوانی مشر رضوان منور هم د افغان سندرغاړو همدا ستونزې مهم یادوي.
د بچو د مستقبل مسله ده، تعلیمونه نشته دی، ځکه په دوی سره کارتونونه نشته دی، په سرکاري سکولونو کې نه اخلي، پرایویټ ته د دوی وسنه کېږي. اوس که زه تاسو ته ووایم چې مبالغه نه، نو دا سلور درې سلور میاشتې په د هنرمندانو د موسیقۍ پروګرامونو نه و چې دوی د هغې لارې نه بچو ته یو سر وړه ګټي.
خغلی منور دا هم ویل چې پاکستان ته ډېرې تللو سندرغاړو یو ان ایچ سی آر یا د ملګرو ملتونو د کډوالۍ له ادارې سره لویدیځو هیوادونو ته د وتلو کیسونه هم ثبت کړي، خو تر دې دمه یې ښکاره پایله نه ده ورکړې. دی له اروپایي هیوادونو غوښتنه کوي چې له پاکستانه د افغان هنرمندانو په وتلو کې مرسته وکړي. نوموړي په خبره د غیر رسمي شمیرو له مخې په تیرو دریو کلونو کې لږ تر لږه شاوخوا 400 افغان هنرمندان پاکستان ته کډوال شوي. په پاکستان کې بل میشت افغان سندرغاړی همت ګل افغان هم ازادي راډیو سره خبرو کې په یاد هیواد کې د افغان سندرغاړو د بیوزلۍ خبره وکړه.
الله گواه دی چې د گرمی لري، د شپې نه لري، که د شپې لري، د سار نه لري، باد شو د کور کرایانی. قسم په الله چې زمونږ د فنکاران څوک د دوه میاشتو قرضداري، څوک د درې میاشتو چا باندې بیلونه شاټ دي.
نوموړی د افغان هنرمندانو د استوګنې د اسنادو ستونزه هم مهمه یادوي. وایي که څه هم د پېښور سترې محکمې د افغان هنرمندانو سره د نرم چلند کولو امر کړی، خو په خبره یې بیا هم ځایي پولیس تنګوي او د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله وخت په وخت هنرمندان زندانی کیږي او پیسې ترې اخیستل کیږي. د 2022 کال په جون کې یو ځل د افغان سندرغاړو په ننګه چې د پاکستانی پولیسو لخوا زورول شوی او یو شمېر نیول شوی وو، د مفکوره بنسټ د مشر حیات روغانی په مشرۍ ځایي فرهنګیانو سندریز لاریون هم کړی او ویلي وو چې دوی پاسپورتونه لري، یونیچسیار او د هنري ټولنې ورته کارتونه هم جوړ کړي، نو که ویزه نه لري باید ونه زورول شي. د طالبان حکومت په افغانستان کې په هر ډول موسیقي غږولو او اورېدلو کلک بندیز لګولی. طالبان ادعا کوي چې په اسلام کې د موسیقي غږول او اورېدل حرام دي. دا مهال د افغانستان په رسنیو کې موسیقي نشته او په یو شمېر ولایتونو کې د سندرو له اورېدونکو سره د طالب وسلوالو د تاوتریخوالي راپورونه هم ورکړل شوي. د طالبان د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د تیر اګست میاشتې په 16 د حساب ورکولو په نوم په یوه غونډه کې وویل په تیر کال کې د موسیقي 23,328 آلات تخریب او له منځه وړي. خو د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ بیا د طالب چارواکو دا څرګندونې غندلې وي او په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې د هیواد د موسیقي په بډایه میراث او د خلکو د هنري او کلتوري ازادۍ پر حق تیری دی. دغه انسټیټیوټ ویلي وو چې موسیقي له پیړیو راهیسې د افغاني ټولنې یو نه بېلېدونکې برخه ده چې د ټولنې په جوړولو، سولې او د خلکو ترمنځ د تفاهم په برخه کې مرسته کوي. له دې وړاندې د تیر میلادي کال د اپریل په 24 د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په افغان هنرمندانو اوسنی راغلی حالت غمیزه بللې وه. دغه شبکې له موسیقۍ لرې زړونه د طبیعت په لور د افغان موسیقۍ غږونو تک په عنوان په راپور کې د افغان هنرمندانو وضعیت د اندېښنې وړ بللې وه. د تحلیلګرانو شبکې ویلي چې طالبانو د موسیقۍ له پلوه افغانستان په یوه خاموشه یا چوپ هیواد بدل کړی. په پاکستان کې میشت افغان هنرمندان او سندرغاړي هم وایي چې په افغانستان کې د موسیقۍ نامعلوم برخلیک د افغان موسیقۍ پر ودې سیوری غوړولی. دوی که څه هم د افغانستان د موسیقۍ راتلونکي ته اندېښمن دي، خو ناهیلي نه دي او د بدلون تمه لري.
یا مات دکل ما شمان دعا کمینا اے وطن پخل کخ کل اخکاری چھ خلق نوی کند والی وی ٹور کورونا یہ زمانہ پاتش وطنہ یل کمر گئی پبوش پی در تما
لحمد راپور سره دا خبری مجله ران غاړو زحمت شی بر اجازه اخلم شدیوی خوشحال خان
ಸಂಗ್ವಾಡಿ ದಾದ ಪುಸ್ತುನ್ ಲೇಟ ಬರ್ ಪತ್ವಾಡಿ ಪುರ್ ಸಂಗ್ವಾಡಿ.